السلام علیکم د ازادي رادیو د نن سهار خبری مجله ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه ووري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خوانی افغان ډیپلوماټ عادل راز د خځو لپاره د یوې نوې جوړې شوې تخصصي ډلې د غړې په توګه ټاکلې ده. د دې نړیوالې مشورتي ډلې دنده د نړیوالو شخصونو پیاوړي کول دي او د اقتصادي، ټولنیزو او محیطي زیانونو پر وړاندې د جوړښتونو لپاره د هیوادونو د زیانګالۍ کچه به معلوموي. ملګرو ملتونو عادل راز د هغو 15 متخصصینو له ډلې بللې چې تر 2013 میلادي کال د څو اړخیزې زیانګالنې د شاخص یا MVI نظراتی پینل ته نومول شوی دی. MVI د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دې لپاره جوړ کړی دی چې د مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې خطرونه په ګوته کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ترکیې د سفارت له نوي شارج دافیر سادین آیل د سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ښاغلي متقی د کابل او انقرې ترمنځ اړیکې دوستانه بللې او ستاینه یې کړې ده. په بیان کې همداراز د ښاغلي آیل د زله قوله ویل شوي دي چې نوموړي دوه اړخیز اړیکې مثبت بللې او د افغانستان او ترکیې ترمنځ په تیره په اقتصادي او روغتیايي برخو کې د اړیکو پر پیاوړتیا یې ټینګار کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان ډیپلوماتیک استازولۍ هم د دې لیدنې خبر ورکړی. سادین آیلدز د تیر 2015 کال په دسمبر میاشت کې د ترکیې د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمان خپل کار پیل کړ. سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د ایران یو بی پیلوټ الوتکه د امریکا یوې جنگی کشتی ته نږدې نسکوره شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان کارولین لیویت پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور تایید کړ او ویل چې متحده ایالاتونو د ایران یو بی پیلوټ الوتکه وشتلې او نسکوره کړې ده. میرمن لیویت زیاته کړه چې د روانې اونۍ په پای کې له ایران سره ټاکلي مذاکرات به پر مخ ولاړ شي. د امریکا پاوځ پرون د هغې ایرانۍ بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو خبر ورکړ چې د امریکایي پوځي چارواکو په وینا د یو ایس ابراهام لینکن الوتکې لیږدونکې جنګي بیړۍ خواته په تهاجمي ډول ورنږدې شوې وه. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه ویلې دي چې دا بیړۍ د ایران له سواحلو څخه شاوخوا 1500 مایله لرې په عربي سمندرګي کې د تیرېدو په حال کې وه چې د ایران 139 شاهد ډوله بی پیلوټ الوتکه ورنږدې شوه. د امریکایي چارواکو په وینا د امریکا یو F-15 ډوله جنگي جټ الوتکې د خپل ځان جنگي بیړۍ او پوځي ځواکونو د خوندي کولو لپاره د الوتکه لمنځه یوړه. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې په دې پیښه کې د دوی ځواکونو او تجهیزاتو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې د ایران پولیسو اعلان کړی چې په یزد ولایت کې 139 تنه بهرني وګړي په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون په شک نیول شوي دي. د ایران تسنیم خبری اژانس پرون دا خبر ورکړ خو په خبر کې د دې وګړو د اړوندو هیوادونو یادونه نه ده شوې. د ایراني چارواکو په وینا د کسانو د اعتراضونو په تنظیمولو کې رول درلود. په عین حال کې په امریکا کې د بشري حقونو د ډیره فعالانو خبری اژانس حیرانه خبر ورکوي چې ایرانی چارواکو د پراخو اعتراضونو د ځپلو پترڅ کې 5215 کسان نیولې دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. په ایران کې د 13 دسمبر میاشتې پراخ اعتراضونه د اقتصادي ستونزو پر ضد پیل شول چې حکومت په کلکه وځپل. او له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ لوبډله نن په نیم پای لوبه کې د هند له سیالي ډلې سره سیالي کوي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې په پام کې ده. د افغانستان، استرالیا، هند او انګلند د لوبډلو ترمنځ د نیم پای لوبې پړاو پرون پیل شو. د دې پړاو په لومړۍ لوبه کې انګلند د استرالیا په ماتولو سره پای لوبې ته ووت. که افغانستان په نننۍ لوبه کې هند ته ماتې ورکړي نو په فاینل کې به له انګلند سره مخامخ شي. د 19 کلنو د نړیوال جام فاینل لوبه به د جمعې په ورځ په هراري کې ترسره شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. وباوري چې د پاکستان د دفاع وزیر د دوهمه پرله پسې ورځې لپاره د بلوچستان د ناارامۍ پر د افغانستان غاړه تا واچوله.
خو جاسب په دې باندې اڅم داسې دغه نه کوي چې ما پرون څه ویلي دی بل ورځ مې څه ویلي دی او نن څه ویایم.
امنیت شورا پر افغان طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو مسأله ارزوي.
د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري.
یو شمیر افغان خبریالان په پاکستان کې نیول شوي دي.
افغانستان کې مشکلات لرو، بيخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه ډېر په بد وضعیت کې هم.
او په خوست کې د طبي معایناتو یو نوی لابراتوار جوړ شوی دی.
اغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دی، دغه معاینات به ان شاء الله عملته اجرا کیږي.
نور مطالب هم لرو او ردوته را سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د سلواغه یا دلوي 15 ده، چې د 2018 میلادي کال د فبروري ل 14 نیټه سره برابر ده. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. په بلوچستان یالات کې لپراخو حمله او د ګنشمیر سرتیرو وسلوالو او ملکی وګړو لمرجوب لورسته د پاکستان دفاع وزیر په 13 ورځو کې د دوهم ځل لپاره یو ځل بیا تور ولګاو چې د بلوچستان پورسته یو نارمیو کې د افغانستان لاس دی. د شنبه پورس بلوچ بلتون پالو د بلوچستان په بیلا بیلو سیمو کې پراخې حمله وکړي. د دې حملو پړه بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای چې متحد ایالات د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ومنله. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دفاع وزیر خواجه آصف پرون سه شنبه د پارلمان له ودانۍ بهر خبریالانو ته وویل هغه تروریستان به د بلوچستان په مرسته وځپل شي چې د افغانستان له خاورې په بلوچستان کې فعالیت کوي. هغه زیاته کړه چې دښمن عناصر له هغو ځواکونو کار اخلي چې د افغانستان له ملاتړ څخه برخمن دي څو بلوچستان نه امن کړي. خواجه آصف له بلوچ بلتون پالو سره چې د پاکستان له خاورې د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوي د خبرو امکان رد کړ او ویل که تروریستان د بهرنیو مزدوران وي نو څوک به له هغوی سره خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر وویل چې پاکستان له بهر د تروریستانو له ګواښ سره مخامخ دی، خو هغه ډاډ وخود چې سوله به د ډلهیزو هڅو له لارې ټینګیږي. ښاغلی آصف د دوشنبه په ورځ هم تور لګولی و چې د بلوچستان په حملو کې د افغانستان او هند لاس دی، خو پرون یې یوازې افغانستان ته ګوته ونیوله. خواجه آصف پر افغانستان او هند په لفظي حملو مشهور دی او په پاکستان کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته یې په وار وار دا خبره کړې ده چې د پاکستان په تروریستي حملو کې افغانستان او هند لاس لري. خو آیا دا خبره د خواجه آصف خپل نظر دی او که د پاکستان د پوځ او ملکی حکومت د نظر څرګندونه هم کوي؟ د خیبر پختونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر په دې نظر دی چې دا د پاکستان د پوځ د تورونو یو برخه ده، خو پوځ غواړي چې د خواجه آصف له خولې واوروي.
خواجه آصف په دې باندې اڅم داسې دغه نه کوي چې ما پرون څه ویلي دی بل ورځ مې څه ویلي دی او نن څه ویایم. نو زما خیال دی چې ځکه په دا باندې دا بیانونه داسې کوي چې اخیری اکستریم تام نشي لاړه خبره، او یو بیانیام چې کوم هم د پاکستان ریاست د افغانستان په والا سره دوی یو بیانیې قائمول او جوړول غواړي. نو ځکه په خواجه آصف باندې دا بیانونه ورکوي، نو د خواجه آصف چې څومره هم بیانونه په دې والا سره دي، نو دا د پاکستان د ریاست او د سیول حکومت واضح بیان وي او په دې کې د خپل ذاتی ځاني رایا ډیره به کمه وي.
د شنبه ورځ په حملو کې د بلوچستان په مرکز کوټه او نوشکی، تمپ، پسنی، دالبندین، خاران، پنجګور، ګوادر او نورو سیمو کې پوځي اهداف په نښه شول. بیلې په دې حملو کې د څلورتیا پاکستانی سرتیرو د وژنې ادعا وکړه. په پاکستان کې د سیپاک په اقتصادي کریدور کې د چین د لسګونه میلیارد ډالرو پانګونو یو برخه د ګوادر بندر رغونه ده. د یکشنبه په ورځ د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي ادعا وکړه چې په دې نښتو کې 10 سرتیری، 1.5 وګړي او 1540 وسلوال وژل شوي دي. خو د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په دې حملو کې په ټوله کې 228 کسان وژل شوي دي. ازادي راډیو له خپلې خوا د تلفاتو دا ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې پاکستان دې په امنیتي برخه کې د خپلو ناکامیو پړه پر افغانستان نه اچوي او خپلې امنیتي ستونزې دې په خپله حل کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ سموک غاغله ازادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د روانو چارو دا برخه په همدې ځای پای ته ورسیده. په پاتې خبرونه کې زموږ همکار احمد شبر سره ووسی.
له تکل صاحب څخه په مننه، د خبرونه په پاتې برخه کې مو هرکلی کوم.
له خبرونو ور اخوا،
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا مسله چېړي چې پر افغان طالبانو بندیزونو ته دوام ورکړي که څرنګه. د تیر یو کال بندیزونه د فبروري په 12مه پای ته رسیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه میاشت د هغه مسودې پریکړه لیک ته رای ورکوي چې د افغانستان د تحریمونو کمیټې د 1988 له تحریمونو سره مرسته کوونکي د تحلیل او څارنې ملاتړي ټیم د ماموریت موده غځوي. که امنیت شورا دغه ټیم ماموریت تمدید کړي، نو په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د یو راپور پر بنسټ د افغانستان 1988 په تحریمونو کې د پانګو کنګلول او د افرادو ډلو شرکتونو او طالبانو پورې اړوند بنسټونو په وړاندې د سفر او تحصیلاتو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو د نوملړ معیارونه هغه فعالیتونه او ملاتړي رانغاړي چې د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د امنیت شورا د راپور لمخې د بشرپالنې استثنا پرته چې د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک لمخې د 2021 کال په ډسمبر کې تعین شوی، د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د بندیزونو کمیټه په اساسي ډول نه ده نوې شوې. د افغانستان لپاره د بندیزونو 1988 کمیټه د امنیت شورا یو فرعي اداره ده چې د بندیزونو نوملړ څاري، د مافیات غوښتنې ارزوي او د غړو هیوادونو ته د پلي کېدو په برخه کې د څار ډلې د راپورونو او سپارښتنو له لارې مرسته کوي. دا ډله دغه راز د داعش او القاعده پورې د اړوندو بندیزونو کمیټو ته هم ملاتړ برابروي. د امنیت شورا د 2024 پریکړه لیک له مخې چې د 2024 کال د جون په 10مه تصویب شو، د یادو کمیټو د ملاتړ لپاره د دې ډلې ماموریت د 2024 تر جون پورې وغځول شو. د امنیت شورا غړو د بندیزونو د څار ډلې وروستي راپور د تیر کال د نومبر په 12مه ترلاسه کړ. په دې راپور کې راغلي و چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د خوالي په برخه کې د طالبانو له ادعاو سره سره خزو اونجونو او لګکیو له دې ثبات غټنه د اخیستي. په راپور کې د خزو اونجونو وضعیت ډیر کړکیچن بلل شوی و چې د زده کړو او کار په ګډون له روغتي خدماتو به برخې دی او د غراز د جنسیت پر بنسټ له تعویز سره مخ دي. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې پر طالبانو خپل فشارونو ته دوام ورکړي ترڅو د غډله له خزو اونجونو ترول شوی حقونه بیرته ورکړي. د خزو د حقونو فعال یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل طالبانو د سولې او ثبات تر نامه لاندې د خزو حقونه لمنځه وړي.
در حال حاضر زنان در
همدا اوس په افغانستان کې خزي لکه په زندان کې چې ژوند کوي. دې وضعیت نه یوازې د خزو شخصي ژوند محدود کړی، بلکې د ټول افغانستان راتلونکي له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. ځکه کله چې نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کیږي، په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې برخه نه لري، نو دا بنسټونه کمزوري کیږي. پرې دا کیږي چې ټولنه د پرمختګ او ثبات لپاره اړینه انساني پانګه له لاسه ورکړي او راتلونکي نسلونه د بې سوادۍ له خطر سره مخ شي.
لازم برای پیشرفت و ثبات را از دست میته.
د خزو د حقونو او بل فعاله حسینه سروري هم وايي امنیت شورا باید د طالبانو په وړاندې خپل فشارونو ته دوام ورکړي.
زه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په کلکه غوښتنه کوم چې د طالبانو پر وړاندې د تشو ژمنو پر ځای واقعي او عملي اقدامات وکړي، تر کومه چې دا کار او زده کړو په ګډون پر خزو او نجونو لګیدلې ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لرې شوي نه وي. طالبان باید نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او نه هم نړیواله ټولنه ورسره تعامل وکړي.
پانا باید با جامعه جهانی تعامل داشته باشن.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واقع د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو کار په ګډون په خوځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه تامین کړي، خو د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو له مخې چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ خځې ځپلي او دوی له عامه ژوند لري کړي دي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغانستان او طالبانو د بندیز مسله روانه فبروري میاشت ارسوي. د پانتون د استاد او سیاسي چارو د کتون کې ساقط مر نظر میاخي چې څنګه کېدای شي افغانان له بندیزونو وژغورل شي.
ملګر ملتونو د هغه سروېګانو په مطابق چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي تقریبا د 22 میلیونه نه ډېر کسان عاجل بشري مرسته ضرورت لري، او ملګر ملتونه په هیڅ صورت دا نه غواړي چې دغه بشري مرستې د افغانستان دپاره دا قطع شي. او دلته ځینې هیوادونه دي چې هغه هیوادونه ملګری ملتونو ته پیسې ورکوي. البته دغه هیوادونو هدف دا دی چې په افغانستان کې هغه بشري ناورین چې روان دی د دې بعد مخه ونیول شي. لیکن دغه غوښتل شوو پیسو نه هم تقریبا تر 1 میلیارد ډالره ملګرو ملتونو سره مرسته شوې، لیکن چې 3 میلیارده ډالره غوښتل شوو دا پیسې په هغه کې ډېر کمې دي. او هغه هیوادونه مرسته کوونکي هیوادونه دوی په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري، او دوی نه غواړي چې هغه هیواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه مرات نه مراته یي. نو په دې بنسټ باندې دوی ډېر دې ته لیواله نه دي چې دغسې یو حکومت سره دوی په مستقیمه توګه مرسته وکړي. لیکن ملګري ملتونه دا غواړي چې بشري مرسته د همدغسې دوام ومومي، او ځکه چې افغانستان کې خلک یو خو فقر دی، وزګارتیا دی، خلک مصروفیتونه نه لري، نو او دغه مرسته ډېر سخت محتاج دي. نو ملګري ملتونه په خپل مانډیټ کې داسې یو شی لري چې باید دغه مرسته د ادامه عمومي. دلته د دې یو خبره هم دا ضروري په کار دی چې باید اوسني نظام په دغه برخه کې توجه وکړي، او هغسې موارد رامنځته نه کړي کوم چې د ملګرو ملتو او د اوسني حکومت د تقابل سبب وګرځي، ځکه چې دې کې خلک ډېره زیانمن کېږي، او دا خلک دي چې به دوی د دغه مرستو نه محروم پاتې شي. نو په مجموع کې دو حالت دي. یو دا حالت دی چې هم ملګري ملتونه دا غواړي چې دغه مرستې دي هغه مستحق افغانانو ته ورسیږي، د بل خوانه ځینې موانی دی، او هغه د پالیسي په برخه کې موانی دی چې اوسنی حکومت دغه ایجاد کړي دي، او دغه د دې سبب ګرځي چې ډونر هیوادونه یا د ملګرو ملتو سازمان په دغه برخه کې خپل مرستې ته دوام ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو نیولې دي. دغه سازمان په ویلې اعلامیه کې ویلي که څه هم دا کسان لډیرو هڅو وروسته خوشی شوي، خو دغه پیښې شي چې په پاکستان کې مشت افغان خبریالان او رسنیز کارکونکي له جدي امنیتي ګواښونو خپل سرونه ونیو او جبري اخراج سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په اسلام آباد کې مشت افغان خبريال سليمان اريان چې له تیر نږدې یو کال رئیس خپلې مرمن او یو ماشوم سره په پاکستان کې مشت دي، سې شنبه د سلواغي عدلوي په 14 ازادي رډيو ته ویل چې پاکستانی پولیسو 6 ساعت وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشې کړو.
ساعت 1 تا ساعت
2 تقریبا د مسپخین لیوي بجې د شپې تر لسنیمو بجو د دوی په توقيف کې وو. زه یې په وښونه کې چې بنديان ساتل کېږي چولې وو، خو وروسته د دوستانو په مرسته او د ډیرو پیسو په بدل کې را خوشې کړم، خو خبرداري راکړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبريال سمیم چې 100 میاشتې وړاندې د اسلام آباد پولیسو نیولې، وايي په پاکستان کې د افغان خبريالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی.
دغه وضعیت متاسفانه هر روز
دی ویله بده مرغه وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. موږ هیله لرو چې د بشري حقوقو بنسټونه یونیسیار او ملګری ملتونه د خبريالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅ څوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمیر نور خبريالان بیا چې په روسي کې افغانستان ته ډیپورټ شوی دی وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو لویرې په پټه تیروي. افغان خبريال حسینه رفیع چې څو میاشتې وړاندې له پاکستان ډیپورټ شوی، ازادي راډیو ته ویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بيخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه او خدای نه خسته کګیر شو، نو د نور خبريالانو غوندې به بندي شو او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې بده او اخر کې خلک چې د ایران او پاکستان ډیپورټ کیږي په سیستماتیک ډول ورکیږي، او دا زما له ډیره د خوشینه خبره ده او زه ډیر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه اونیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبريالان او رسنیز کارکونکو نیولي. دغه سازمان دوشنبه د سلواغي 14مه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي خبريال سمی فروغ فیزي او اکاس او تاور رحمان شیرزاد د نیول شوی کسانو لړل دي. دغه راز درې نور رسنیز کارکونکو لغپلو کورنۍ سره یو ځای نیول شوی. دغه سازمان ویلي کاتوم یاد کسان لړیرو هڅو وروسته خوش شوی، خو دغه پیښې خي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان او رسنیز کارکونکو لجدي امنیتي ګواښونو خپل سر نیونه او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وايي پولیس داسې مهال د ویزو د نشټوالي لامل کډوال نشي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بند کړي، او دغه وضعیت افغان خبريالان له نامعلوم او خطرناکو شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري او نور نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت له سقوط وروسته ډېرې افغان خبريالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو لامل پاکستان ته تللي، خو په تیرو څو کلونو کې دوی په هغه هیواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تیروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پیل کړه چې یوازې په تیر 2025 کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوي. د روانې سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو له زورونو، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دای له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د زیانګالو ژوند ته خطر بيخوي او د بشري مرستو ملاتړ هم کمزوري کوي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې له فساد سره مخامخ دي. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په افغانستان کې د څارونکو بنسټونو پخواني مسؤلین په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي تر هغه چې د درېمګړو څارونکو بنسټونو فعالیت ته اجازه ورنکړل شي له ټولنې د فساد کمښت شونی نه دی او دا ډول شکایتونه به دوام لري. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان دننه یو شمېر عام افغانان شکایت کوي چې په بېلابېلو برخو کې له اداري فساد سره مخ دي او له بیرې په دې اړه غږ نسي اوچتولی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د ښوونځي استاد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده مخکې د دې ولایت د پوهنې ریاست لخوا د دوی د ښوونځي په ګډون یو شمېر ښوونځیو کې څو تنه ښوونکي او آمرین په رشوت او واسطو مقرر سوي وو چې اوس تر څار لاندې دي. د ازادي راډیو ته وویل
د دریمګړي ټیم نظارت ډیر موثر تمامې ده او موثر تمام شوی مو تر یو حده کنټرول شوی مو، خو په دې وروستیو کې د فساد عیني شاهدان یو، ځکه چې په دې ماري پریسب په درته وخیما چې یو څه کارمندان د پیسو په مقابل کې ګمارل شوي وو، خو د امنیت لخوا ونیول شو که کارمندان هم وو. موجوده کارمندانو، مدیرانو، مامورینو، دریسو امیرینو، استادانو پریز عیني شاهد یم. د فساد ډیر بیلګې شته دی، خو زه به همدومره وایم چې د معرف ریاست په تر چتر لاندې زه کار کوم. د دې په دغې به درته ووایم چې د معرف ریاست کې چې یو څه ښوونکي وو هغه په دغې ګمارل شوي وو، په واسطه او په پیسو باندې د رشوت په فساد باندې. یوازې دا نه ډیرې بیلګې دي، په اوچته سویې باندې فساد روان دی. کوم کسان چې واسطه لري پیسې ورکوي په کوم پوسټونو باندې.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکی بیا په بشري مرستو کې د طالبانو حکومت ته ځایي چارواکو د فساد ادا او شاهدی ورکوي. د هم د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او د مشخصه ولسوالۍ نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مرستې چې په هر بخش کې راغلي دي په هغه برخه خاص کې هغه مربوط رئیس جمعوالي دی اول مداخله کړې ده. بغیر نو څه خبره ولسوالۍ ته رسیدلې زه خپل دې خبرو شاهد یم چې ولسوال دې هیڅ کلم له وصل نفر لپاره حکومت راغلی ده. د دې سره په کوم قانې سره نه ده چې پیښ دې ځان ته وانه خو د مجاهدینو په نامه باندې او د خپلو زخمیانو په نامه باندې او د خپلو مصارفو کړنو وړنو په نامه باندې.
دوی دا کوي چې کته هم څو زلایت راپور ورکولو هڅې کړي خو د مختلفو زورواکو کړي او په فساد کې کېلو کسانو لخوا ویرول کیږي. دا یادونه ده چې د فساد دا ډول بیل کې واسي پیداري چارو د بشري مرستو په ویش کې نه دی راپور شوی بلکې د قانونو کیندنه بل هغه جدي موضوع بلل کیږي چې ډیری وختونه په کې د فساد تورونه مطرح شوی دي. تر دې وړاندې د تخار او بدخشان ولایتونو ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو سره خبرو کې ادا کړی دا چې د دوی په سیمه کې د قانونو په ځنګړې توګه د سرو زرو د استلو پر مهال له هیڅ ډول څار او معیاري کیندنې پرته په چټکۍ او پراخه توګه د بیلابیلو بهرنیو خصوصا چینایي شرکتونو او ځینې ځایي چارواکو او زورواکو لخوا کار روان دی چې خلک یې آن پر وړاندې د غږ اوچتولو جرات نسي کولای. دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانې په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ ډول درېمګړي څارونکي ډلې یا بنسټ ته د فعالیت او رسنیو ته د فساد اړوند افشاګریو اجازه نه ورکول کیږي، دا د فساد اړوند یوازې یو څو محدودې بیلګې دي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول او د روڼتیا اړوند د یو نړیوال بنسټ اوسنی برحاله څارونکي عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې د دولت او نړیوالو ادارو پر کارونو هیڅ درېمګړی نظارت نشته یا درېمګړي بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکول کیږي. نو معلومدار ده چلته او تیاره حالت ته او په تیاره حالت کې معلومدار ده چې هغه ټوله زمينه د فساد لپاره مساعده وي. داسې یو ټولنه کې چې نظارتي بنسټونه نه وي، حساب نه وي، نو هلته معلومدار شفافیت نه وي. خلکو څخه دا حق هم اخیستل کیږي چې هغه د خپلو حقونو په اړه پوښتنه وکړي. حاکمې ډلې له خوا نه د فساد موضوعات دا خو کاملا یو طرف ته دي، نړیوالو ادارو له خوا نه هغلته د فساد لپاره کاملا پراخ زمینه مساعده ده، ځکه هغه ته د قراردادونو ورکړه او تطبیق او حتی د مرستو ویش او په دې ټولو برخو کې فساد تر اخري حده پورې موجود ده.
ښاغلی ادیب وایي تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه رامنځته نه سي، په خبره یې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو. خویان د سبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ښاغلي قانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړی و چې ګواکې په محدوده کچه او ځینو سیمو کې فساد شته، خو ټینګار یې کړی و چې دوی په دې برخه کې د مبارزې او بالاخره له منځه وړلو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونو او لارښوونو پلي کولو ته ژمن دي، او که په دې برخه کې څوک ونیول د قانوني چلند سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ګڼو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بیلابیلو ادارو په وار وار په افغانستان کې له تیر 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن شوي، د اداري فساد خصوصا د بشري مرستو په ویش، د کارکوونکو ګمارلو، د اړمنو کسانو د لیستونو برابرولو او د مرستندویه توکو د چمتو کولو او انتقالولو په برخه کې د طالبانو د ځایي او آن ځینو لوړپوړو چارواکو او ادارو د مداخلو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو رد کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان یوازې اوس نه بلکې له تیرو دوو لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په دربجندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کیږي. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2022 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د فاسد هیواد په توګه د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
له ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملما قربم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم د دې خبرونه ملما یو خون کيده چې شعر هم وای خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خونځي کې تدریس کوي د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پایلې دغه په پیژنګلوي کېږي
نوم محمد نصیر کړېدل تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوډیا کاری اوسیدونکی دنده مې خونکې ده
کوم خوانځی کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد البته د شاعری سوال ته خوب بیا ورسته راشو
مننه تکل صاحب خوانځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلره پاره کې ولې سره د اشپان لیسې په نامه په هغه لیسې کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی البته شعر او شاعری سره به ستاره نه لري خو سره دی هغه هم مضمون دی ریاضی مزامین تدریس کوم
لریاضی سره مو لکلنه امینه پیدا شو تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه او کې یوازې امغه له خوندې نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی
خوانځه کوم شاد زما عمر زیات دی پنځینه خو فارغ شوم بیا چې کله می دنده وخسته خون کې شوم نو پاره کې داخله خدمت کې دارالمعلمین ولوستو یعنی څوارلسمه پورې مې زده کړو کچا ده او په هغه کې ما د ساينس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې نو ریاضي په هغه کې او بل دغه منطقي په حساب باندې چون د ریاضي استادان اکثره کمی په دې اطرافونو کې په هغه حساب باندې ما ته په خوانځي کې دغه ریاضي مضمون بیا ما هغه د ساينس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړ او ما غوښتل فارغ شوم نو زده کړو کچا مې تر څوارلسمه پورې ده
عمر مو څومره دی کړېدلې صاحب چې تاسو وایي عمر مې زیات دی
تا کوم څه دی یو پندوس
خدیر خو یو پندوس خو ځوان ویلا
او والا تا کوم څه بالکل معنی ما چې ځواني خو افغانستان کې یو پندوس عمر تقریبا د نورو ممالکو دی او یو اچو سره تقریبا مساوي
په څه اساس دا خبره کوي
او افغانستان کو تاسو خپل پویږي چې تقریبا 40 کال جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګا تنده ټول کې شي په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه په 500 دینورو ممالکو تقریبا بیا وسره مقایسه شي
درخه ریاضی او ادبیات کړېدلې څومره ګټ کیلری یا مشترک وجه لري تاسو څنګه ریاضی او شاعری هم زمانه سره په یو وخت سره کوي
مننه تکل څه ودا خو زمانه ما چې مطلق لپاره ریاضی او شعر او شاعری یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري او دلته خبره اصلا بلل چې شعر شاعری کله مسلک نه واره او مینه تا او شوق ته بیانو ریاضی سره به هیڅ تړاو ونه لري کوي شي ریاضینه او ډاکټر هم شاعر کیدی شي یو انجینر هم شاعر کیدی شي لکه خمسال زر په دې کما چې مونږه عزت الله جواب انجینر دی او د انجینری سره شاعر دی همدا سي اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغه مسلک طب دی او ولې شاعری کوي نو ریاضی سره بهر خونه لګي زدا منه ما شعر کوي او ولې د ماري مينه مې ماري احساس سره بیا شعر شاعری اړخ لګي
تاسو څه وخت شاعری پیل کړی دا کړیدلای سه
شاعری خو قدرتوی هم چې شوق ډیر لسو 15 کال د منګه هجری شمسی کال ډیر لسو 15 کال را په دی خو مې د شماته ګډه شاعری کړې او کوله مې ځکه چې منګه هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې پاکستان هیواد کې نو ما غلطه دا د وطن لريواله او د غربت یو احساس تر پیدا کې مې تر ازل کې لیکنه وکړه نو ما اوسمه د لګه شروع وکړه
دغه مننه د شعر او شاعری په باب نور خبره هم لرول تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکړي دا غړي ما شعر دی او ریډین کو د تاسو په خوخه وړو ګرځي
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زما تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو د تاسو د ریډین کې د خوخه وړو ګرځي
مهرباني وکړي
وای چې تاسو باندې شو خلیکم تاسو باندې خوګلی کما تا باندې شو خلیکم تاسو باندې خوګلی کما چې تاسو ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زبر کومه وعده کومه نخره لیکم تا په مروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم تا په مروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم کله پر درد لیکم کله پر جلا لیکم د درد سندره مې د خوب زړه لپاره هر راوځي د درد سندره مې د خوب زړه لپاره هر راوځي زور تناس چې ما یواني ما نغمه لیکم دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاف برشو کړیدل یا د کتاب پکرخو کملاف برشو کړیدل یا د کتاب پکرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم خو دا وکي چې خوښوي مې تکل څه
ډیراله ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا وريدونکو سره شریک کړ استاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مزامین هم ستاسو شاعری رانغاړي
تکل څه بو ډیر زیاته مننه د شاعری زما وخت مې ویاز په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي لکه چې موږ دلته د ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دی او په هغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی نه
ډېره مننه او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې
نه مضمونه هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې په اصطلاح مثنوي مسادس محمد دغه شعر ډولونه چې کوم دي بېګه پکې ذکر دي اگر چې دغه کتاب قدما لومړی چاپ کتاب وو یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره دا غیر هم موږ کوشش میکړی دی چې پکې هر څه ځای کوم او ټولنې ته یې په اصطلاح دغه خپل ولسته
دا غوډه لې وړاندې کوم ډېر لا اورسته به یو بل شعر هم لتاسو واورو او دونکو سره به شریک کی خو اوس درته وایست کړیدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم شومتوب ډېر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او اورسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړی ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پون نشي چې څه ډول او په کوم قالب کې یو پی
او بلې تا کله مانا لري زیاته دا خو اکثر مرکه ته فکری واقعیت کې ما غوي بتول درته خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې څه سره لمینه نه وي هغه تر لاسه کول ډیر مشکل کار دی زه مانم هغه چې کله ماشوم وم کابل کې زه خوانځي کې وم او عمل تما دا خوانځي دوره مې په کابل کې تیر کړې حال ته مې واقعیت کې کله به دا شعرونه دکلمه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به خوند راکوو خو خپل هغه وخت کې زه لا ماشوم وم نه مې شوره کوله چې دغه یو څه زر او غاړه ما یو قالب کې او هغه نشوي شعر جوړ کم او حقیقت سره هم واری مې کوله یو څو کلمات به مې ولیکل او یو څه نیمګړې بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت ویم دی چې خواري کا پاتې برانه ګډو وخت شو نو تر تو پورې چې ما عمر رضیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ
تا تکلیف دا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع کړه.
یعنی عمر مو څومره و؟
1315 کال کې bale زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کالونو و ما په هغه وخت کې ما د شعر شاعرۍ ته شروع کړلو 22 کالونو شاوخوا. نو هغه نه مخکې مې نشول کولای یو خدای چې هلته زه د ښوونځي شاګرد ما مسؤلیتونه و بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یادي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی هغه چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. او دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړې، شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نومه مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې د ما شاګرد و. او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم، او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی ما ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه. او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به یې بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری، نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ما ته یې وویل. نو دغه ارتباط سره لرو، نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله مونږ په 2 کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزاد کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې. ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1315 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه. چون دغه دمنګه ولسوالي د شیرزاد ولسوالي په نامه ده، دغه مجله هم مونږ لوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی، اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګ دی زمونږ دغه فرهنګي بهیر. خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وځلو. بلې، هو.
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو ته به په دې بخښنه کې چې تاسو هم چې نه شاید دروغ نه ویلي، دغه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنا نه نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ پرمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولای چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یو
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښی
ولنه ولا تکل سره د خوځې امکان لري د خوځې امکان لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعرین بی اندازې ډیره خوښی ده غنی بابا شاعرین بی اندازې ډیره خوښی دي دا اوسم او دا کوم چې د موږ د سرته جون دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعری ډیر اورم زونه مای او واقعیت هم ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي می نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي دی راته
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای تا کله ځکه دا لوستین کې بیا شاید وګوري د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه او حتمان به یې ولینا ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چالي نه یې هغه خاطه بیا اعلان دیری د شاعرانو سره د ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي ما په شعر هم وین ولینا
په هر حال زه تاسو نو اوس دنه پښتم چې هغه شاعر کوم دی چې تاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای البته نور پختنه همشته خغلی کړی د لایک امکان لري د اوس خپل یو بل شعر راتووروي
مننه تکل څه بو ولنه یو بل غزل به هم تاسو ته وایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې څنګه زده مخکم چې خدای وکړي دی ورېدم کوم را سره پښی دا غزل هم په کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زړه دروغرو
مهرباني وکړئ
غزل دا څه دی تکل څه وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونه ولنن دکې پیمانې ماتوي تر څو چې ورنکړي خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ورنکړي خیرات د لاجواب حسن کلی کې ګرځي ملنګ ندي دروازې ماتوي کما پلور د سکاګه واګه قتل مکوا زما پلور د سکاګه واګه قتل مکوا کافر استرګې د پما باندې توبې ماتوي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیر د شلو په شربت باندې روزي ماتوي راشه زما تیارې تیارې ژوند هم رڼا ککنه راشه زما تیارې تیارې ژوند هم رڼا ککنه د مخ جلوی دي تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغی کړو ملامت نه ده ستا محبت یاغي باغی کړو ملامت نه ده ستا کړېدلې چې دستور د زمانه ماتوي تکل څه پډېره باخنه سره غزل لک شو خو
نن ډېر عالی غزل او ډېر زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه او رویل اوریدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړیدلای صاحب کته سو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چتا سو ژوند کوي
نو تکل څه ډیر زیاته مننه عجیب پښتنم را وکړه تکل څه تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول د اصلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پرتاو د مرکز نه البته بیا زمونږ دغه امنیتي ستونزې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم زمونږ کمزورې وه، ځکه چې زمونږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کښې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې احساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کښې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزمایي ښوونکی شومه د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلی صاحب تاسو یوازې شعرونه لیکئ او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دغه د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې، خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت د مونږ دغه البته ولسوالۍ کښې عملیات روان و، هغه عملیاتو کښې په اصطلاح مونږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایه توب کښې د ما هغه یو څه اسناد ټول د منځه لاړ، نو لیکلې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې، او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتی شوم، اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله را ژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي، ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کښې دغوم رسته نه شم ساتی، او که ساتی وایم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کښې ډېره ښه پراته ده، دا نور څه ولا نه پېږي ځایېږي که رښتیا ووي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده، تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کښې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رنیولې تر لس زره افغانیو پورې ده، نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توتي که مونږ واخلو هغه هم نه پکېږي، نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تېر په څیر باندې بیا هم کور ودم بیا به ترې مننه وکړم، نوري صاحب غوندې که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته، یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کښې زیات ووتو شاید بله هم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري، ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
کسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپله پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې اوس اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردون بیا د پاکستان هیواد کې زده شعری او شاعري دي اردو او دي دری دواړه مې لوستې دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، که نه یې امکانات بیا ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې هغه کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زمونږ کلمات سره فرق لري، نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدل یې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې په کې کېږي ولې نه.
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپله پوښتنه ده. خو په ډېر تاسف سره زه وایم چې بما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو ته مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادۍ میلمه.